السلام علیکم درنو لیدونکو او زمون درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سپینی خبرې یا روکو راست خبرونه ده او نن په دغه یو سات جریان کې به مونږ د سوریې په وروستۍ بدلونونو باندې غږیږو ترڅنګ د سوریې په امنیتي وضعیت باندې او د سیمې په حالاتو باندې د ملمنو ارزونه اخلو. نن د دې خبرونې قربانه زه سید سلیمان آشنا او زما همکاره ژیلا نوری ده.
با سلام خدمت شما. بله، مهمان های امروز ما آقای هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی و آقای ضیا بدخش هستن که تا یک ساعت دیگه امیدوار هستم که ما را همراهی کنید.
بلکل، منگا نن د سوریه پاړه باندې تازه راپورونه در رسیدلی، خصوصا د رویټرز خبری آژانس لږه شیبه مخکې خبر ورکو چې د سوریه د آزاد لخکر په نوم وسلوالو ځواکونو دمشق یعنی پایتخت د سوریه نیولی دی او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد یو نامعلوم ځای ته تښتېدلی دی او په راپورونو کې داسې ویل شوي چې د هیواد نه وتلی، یعنی د سوریه نه وتلی دی، خو څوک نه پوهیږي چې چیرته تللی دی. په دې اړه باندې تازه معلومات زمونږ همکارې برېښنا عمر خیل په راپور کې راغونډ کړي، دا به په ګډه واورو. بیا به خپل بحث ته د راپور نه وروسته دوام ورکړو.
په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوال وایي د پلازمینه دمشق کنټرول یې په لاس کې نیولی او بشار الاسد په الوتکې کې له هېواده بهر یو نامعلوم ځای ته تللی. عینی شاهدان ویلي چې په زرګونو کسانو په موټرو یا هم په پلي ډول د دمشق په عمومي میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي.
دا زما د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده، لکه چې بیا زیږیدلی یو. دا هغه ورځ چې مؤمنان د خدای په بریا سره خوشحاله کیږي. شکر خدایا. زه تاسو ته د ورور په توګه مشوره درکوم چې یو لاس اوسئ او بهرنیانو ته د مداخله اجازه مه ورکوئ.
وسلوالو مخالفانو هم دارنګ ویلي چې د سیدنایا په نوم نظامی زندان یې نیولی او خپل ټول بندیان یې ترې خوشي کړي دي.
مونږ یوازې په خپل بریا خوشحاله یو. مونږ د هغه بندیانو لپاره هم خوشحاله یو چې د کلونو بندروسته را خوشي شوي دي. خدای دې دوی ته خیر ورکړي او دوی ته نوې بریا ور په برخه کړي.
د دې بریا سره اسلام پالو وسلوالو په سیمه کې د روسیې او ایران نفوس ته هم لوی ګوزار ورکړی. هغه مهم متحدین چې د جګړې په حساسو شیبو کې د اسد ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سوریې وسلوالو د دمشق له نیولو وروسته د ایران په سفارت برید کړی.
والله من فکر کنم با این 10-13 سالی که روی سوریه و رو منطقه سرمایه گذاری کردیم، در واقع به نوعی میشه بگی که بازی خوردیم تو قضیه، برای اینکه الان با این شرایطی که به وجود اومده، حالا ما نمیدونیم، به هر حال مردم عادی نمیدونن که چه توافقاتی در پشت پرده هست.
متحده عربی امارات و تمه درلودله چې اسد له ایران څخه لری کړي او هغه د سنی مسلمان و عربي هیوادونو په منځ کې د یو ارزښتناک کس په توګه په وړاندې کولو کې رول ولوبوي. خو دوی له دې کار څخه ځکه ډډه وکړه او د هغه په وړاندې د سنیانو د بغاوت مشري وکړه چې هغه د سنیانو د ځپلو لپاره د شیعه او غیر عرب ایران او روسیې څخه مرسته ومنله.
زما په اند ایران د سیمې یو مهم لوبغاړی پاتې شوی دی. مونږ باید دا شیبه د وصل او د راتلونکي په اړه د خبرو اترو لپاره وکاروو. ترکیه هم د خپل امنیت په اړه مشروع اندېښنې لري او مونږ باید په دې اړه هم خبرې وکړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د یکشنبه په ورځ ویل چې د سوریې نوې اداره باید ټول شموله وي، ځکه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته به د سوریې خلک اوس راتلونکي په خپله ټاکي.
دا د هیواد یووالی او بیا رغونې وخت دی. مونږ د سیمې په دننه او بهر کې په ټولو فعالینو غږ کوو چې په هوښیارۍ او آرامۍ سره عمل وکړي او له داسې ګامونو ډډه وکړي چې سیمه نوره بې ثباته کولی شي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان شان ساوت پر ایکس ټولنیزې شبکې یو پیغام کې لیکلي، ولسمشر بایدن او د هغه ټیم په سوریه کې غیر معمولي پېښې له نږدې څاري او په سیمه کې له خپلو همکارانو سره په اړیکه کې دی. د منځني ختیځ په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال دانیل شپیرو وایي امریکا به په سیمه کې خپل حضور وساتي او د داعش د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په سوریه کې اوسنی وضعیت د بشار الاسد رژیم د روانو ظلمونو او د روسیې او ایران په ملاتړ د تکیه کولو مستقیمه پایله ده. که دا جوته شي، نو هیڅوک باید د اسد رژیم د پای ته رسیدو لپاره اوښکې توی نه کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو مخکې ویلي وو چې امریکا باید د سوریې په جګړه کې ښکېل نشي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
لکم چې واوریدل موږ د سوریې په وضعیت باندې د خپل دوه محترمو سیاسي څېړونکو نظرونه اخلو. یو خاغلی ضیا بدخش موږ سره میلمه شوی دی چې دوی ته هرکلی وي، او تر څنګ یې هاشم دانش صاحب به موږ سره په دې یو ساعت پروګرام کې چې خپل نظریات به شریک کړي. تاسو دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وي او ستړي مشئ.
خوش آمدین. نخست از همه پرسش اول ما را متوجه آقای ضیا بدخش است. آقای بدخش، شما قسم در اخبار گوش دادین بشار اسد می که از سوریه به یک محل نامعلوم متواری شده و گروه مخالف دمشق گرفتن، اما کشور جهان از خواستن که از تشنج بیشتر در منطقه جلوگیری شود. به نظر شما با وجود حمایت ایران و روسیه چرا سوریه سقوط کرد؟
با سلام خدمت شما، خدمت همکار عزیز شما جناب آقای آشنا و همچنان جناب آقای دانش و بیننده های برنامه وزین شما. خب ما اگر تاریخ 50 سال سوریه را در نظر بگیریم، حاکمیت استبدادی خانوادگی حافظ الاسد، بعد پسرش آقای بشار الاسد، واقعا یک نظام دیکتاتور در منطقه به تمام معنا بود که مردم سوریه را از نتیجه ظلم، استبداد، اشکنجه و انحصار کشیدن تمام قدرت در اختیار خانواده، اعضای خانواده که جزئی از فطرت نظام‌های دیکتاتوری هست، و از سوی دیگه در عدم رفاه و آسایش، کار، آموزش برای مردم سوریه، همه این بحران‌هایی بود که بعد از بهار عربی به شکل گرفت و دقیقاً در سوریه هم از اون متضرر شد و جریان‌های مختلفی که موقعیت استراتژیکی سوریه به ارتباط بحث کردها از گذشته‌های تاریخی و هم مرز بودن در جولان با اسرائیل و سوی دیگر ترکیه و همچنان منافع ایران و یک بخش محور مقاومتی ایران که در سوریه مستقر بود و به نحوی از اینها این یک خطوط اکمالاتی حزب الله را شکل میداد، در همه اینها تنها منافع رژیم اسد و خانواده اسد تأمین بود، ولی مردم سوریه از قدرت و همچنان در بدنه قدرت حضور نداشتن و هیچ نوع امکاناتی از دولت هم آنچه که انتظار میرفت مردم سوریه نداشتن. آزادی اینجا وجود نداشت، نظام دکتاتور بود و دقیقاً همان گونه‌ای که شاخصه نظام های دکتاتور هست حاکمیت میرمود آقای اسد. به همین خاطر هست که با وجود حمایت همه جانبه روس ها و پشتیبانی نظامی و اقتصادی ایران، نتانست که بعد از 11 روز کمتر رژیم اسد را، البته در این تازه ترین اقدامات گروه هیئت تحریر شام از حلب آغاز کرد، رژیم را نگاه بکنه، بخاطر اینکه رژیم از داخل پوسیده بود، به هیچ چیزی برای رژیم باقی نمانده بود. ما اگر نظام‌های دیکتاتوری را مطالعه بکنیم، در آخرین لحظاتی که دیکتاتورها به سقوط می‌روند، بسیار یک مقوله معروفی هست که دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سقوط همه چیز را درست می‌بینند، ولی همون 15 دقیقه هم برای اینها فرصتی ای هست که خب خودشان را جمع بکنند، ولی وفادارترین افراد به اینها بی‌وفایی می‌کنند، به ویژه چه افرادی داخل نظام و مربوط اینها و چه هم اون قدرت‌هایی که اینها را حمایت میکنن. حالا سوریه هم در نتیجه همون ظلم، تعدی و ستمگری که خانواده اسد داشت، محرومیت مردم، دستبندی‌های مختلف و همچنان حالا بحثی همون ژئوپلیتیک سیاسی و موقعیت جغرافیایی سوریه، همه اینها بازی‌های کلان بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ تصمیم‌گیر، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل با حماس، حزب الله و بعد حملات مختلفی که اسرائیل در خاک سوریه علیه مقام علیه ایرانی ها، یا هم بگیم که ساخت سازهای ایرانی یا هم منابع ایرانی داشت، همه اینها دست به دست هم دادن در سقوط رژیم اسد به عنوان ضربه مهلک و کشنده بر رژیم ولایت فقیه تهران در سوریه وارد شد، و دقیقاً این ضربه به همون پیمانی که برای اسد شوق آور هست و حالا بعد از این نمیدانم در چه سرنوشتی به سر میبرد، و برای رژیم ایران هم بدون شک یک ضربه مهلک بود و همچنان برای روسیه درگیر در اوکراین در مقابل ناتو.
تشکر.
مننه بدخش صاحب، من په دې اړوندم پوښتنه کوم چې د ایران په حالاتو باندې به وروسته نظر واخلو. خاول رازو ده سوری اوسنی حالت ته دانش صاحب تاسو ته بهم ستړي مشوم پروگرام ته په خیر راغلی. پوښتنه مې دا و چې تاسو په باور باندې د بشار الاسد حکومت ولې ونه شو کړی چې د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت وکړي او خپل حکومت وساتي؟ دا دیارلس کاله کورنۍ جګړه وه که د دې په ضد باندې چې جګړه روانه وه، یعنی د ډیر متحدین درلودل، اوس یې ولې داسې مثلا پامه اصطلاحي ویم چې تیخ ته لارې غوره وګڼله؟
مننه آشنا صاحب، تاسو ته زیلای نوری و قدرمن میلمه زیا بدخش ته سلامونه او نیکی پیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې بدخش صاحب وویل چې دیکتاتوري نظامونه سرنوشت بالاخره د دغه سی یو حالات سره مخ ته دی، او مهمه سوال دا دی چې دا رژیم دومره دوام وکي او څومره په سرعت سره سقوط وکي. عامل د دې د سقوط چې شی و، زبا که ستاسي اجازه وسی او لږ به وسیتر پر دې قضیه باندې بحث وکړو چې راسو اصل علت ودی ته. که تاسو ته معلومه وي، د 2001 کال تر 2021 کال پورې په دنیا کې د ایالات متحده امریکا سیاستونه حالت ته تعرضی درلود او دوی همیشه په تعرضی حالت کې و. د 2021 نه تر دغه وسو چې موږ تاسو بحث پر کوو، ایالات متحده امریکا خپل په سیاستو کې غواړي چې یو جوړ تغییر راوړي، چې هغه تغییر بدای چې امریکا به نور خپل پر ساختار باندې ډیر بحث کوي او څنګه کېدای شي چې خپل ځانونه د دغه حالات څخه راوباسي. نو دا تعرضی حالات د دفاعي حالات راتل باید د نړۍ څو مشکله باید اساسي حل عمومي، چې د اوکراین مسله ده، د سوریه مسله و، د فلسطین مسله ده، د لبنان مسله، د یمن مسله، دا په اولویتو کې قرار لري. آشنا صاحب، د بشار الاسد د حکومت د نسکوریدو ډیزاین په داخل کې طرح شوی وو. دا ډیزاین په دې شکل طرح شوی وو چې د خپل بشار الاسد ډیر نږدې کسان د په سقوط کې قوي رول درلود، او د حکومت د رنګېدو اصلي عاملین داخلي سقوط چاته په شمول د وزیران هم په دې کې دخیل دي. او دا چې په ډیر طولانی مذاکرات په منځ کې بلاخره د سوریه د پاره د یو رائے حل اساسي په درشل کې چې په دې کې امریکا، ترکیه، روسان، عراق او قطر ډیر اساسي رول په دې کې ولو بول، او د دوی یو مشترک بازی و دې نتیجې ته ورسېدل چې باید بشار الاسد د اوکراین قرباني شي، او د اوکراین د جنگ د ختمېدو پر درشل کې بشار الاسد نور حفظولې و روسیې ته اولویت نه درلود، روسانو ته اولویت حاکمیت په اوکراین کې لري نه بشار الاسد. دا اوس نو دلته رالو و دې ته چې دا دانی نیابتی ډلی چې ایران روزلی وي، بشار الاسد، حزب الله، حماس، د دیو مهارول او د دیو کنټرولول اصلي مرکز دا و چې باید د بشار الاسد حکومت رنګ سي. که د بشار الاسد حکومت وجود ولري، د سوریه نه لبنان ته اکمالات استول و حزب الله تجهیز کول، د حزب الله د طریقه حماس تجهیز کول، دا لړۍ به ډیر دوامدار پاتېدله. نو اصلی مرکز د خشونت او مرکز د دې چې دغه دستګاوی چې د ایران پر محور باندې کار کوي، دا څنګه باید تضعیف شي؟ د بشار الاسد د حکومت رنګېده اولین او اساسي کاروس.
مننه دانش صاحب د توضیحاتونه، مننه،
تشکر. آقای بدخش، پرسش بعدی ما در مورد موقف ایالات متحده در قبال سوریه است. گرچه قصد سفید گفته که از ظهور احتمالی داعش به سوریه نگران هستند، و اما میخوان که جلوگیری، گفتن که جلوگیری از بازگشت داعش اولویت ماست، اما نمیخوان که وارد جنگ شوند. شما موقف آمریکا در قبال این مسئله چطور ارزیابی میکنین؟
خب ببینید، آمریکا طبعا یک بحثی هست که آقای بایدن 20 جنوری قرار هست انتقال قدرت صورت بگیره به رئیس جمهور منتخب آمریکا. ما اظهارات آقای ترامپ را در پاریس داشتیم که واضح گفتن که ما سوریه قضیهش با ما تعلق نداره و اینجا روس‌ها و ایرانی‌ها حالا موقفشان بود که ضربه مهلکی دیدن و همچنان بحثی جریان هایی که دو جریان اسلامی سنی که حالا هیئت تحریر شام یک جریان دیگری هست در یک ائتلاف با پادرمیانی ترک ها اینها مثل همون آتشی زیر خاکستر که در همین مدت زمان ترک ها نقش بسیار عمده و برازنده در ائتلاف دو جریان سنی بازی کردند و بدون شک یک اظهارات رسمی رسانه ای ایالات متحده آمریکا هست و سوی دیگر در عمق قضایا بدون شک ایالات متحده آمریکا دخیل هست. اینجا اگر یک بحث به محور اسرائیل ببریم، در جنگ با حزب الله و حماس آنچه که اسرائیل میخواست به دست بیاره، نه از حماس با وجود ویرانی غزه و نه هم با نابودی زیربناهای حزب الله نتانست به دست بیاره، چون راههای تدارکاتی حفظ حزب الله جغرافیای سوریه از طریق عراق بود. بدون شک که در این جنگ برای قطع این امکانات برای حزب الله نقشی را که ایران ایفا می کرد باید رژیم بشار الاسد واژگون بشد و برای واژگونی بسترسازی های 11 ساله بدون شک جایگاه خودش را داشته. مطور که آقای دانش اشاره کردن، وضعیت اقتصادی در سوریه، عدم پاسخگویی نظام به سطح کلش در برابر خواستهای مردم، نظام را فرسوده ساخته بود، به شمول نخست وزیر فعلی که حالا در دمشق است و دارن قدرت را انتقال میتن و وزرا و حتی تعدادی از خانواده آقای اسد نقش کلیدی داشتن، ولی محوری ترین نقش را برای سقوط اینجا ترک ها بازی کردن و بدون شک قضیه کلان اوکراین هم به این ربط داره و ایالات متحده آمریکا برای این نگرانی از ظهور داعش داره که در سوریه. یک چیز را باید باور من این هست و آنچه که من برداشت دارم از کشورهای حوزه عربی، در مرز با اسرائیل هیچگاه کشورها دارای حکومتی که در اونجا حکومت‌های دوامدار، پایدار، جوابگو و حداقل مبتنی بر اراده مردم شکل نمیگیره و نمیگذارن هم که اونطور یک نظام شکل بگیره. ما در مصر شاهد بودیم، در لبنان شاهد این گپ هستیم و همچنان در سوریه، با استثنای نظام‌هایی که ائتلاف استراتژیکی در ارتباط به پشتیبانی پشت پرده غیر مستقیم با اسرائیل و همپیمان استراتژیک با ایالات متحده امثال اردن باشند. در سوریه ایالات متحده آمریکا از ظهور داعش برای این نگران هست که آقای جولانی سابقه عضویت در سازمان القاعده و همچنان مدت زمان روزگاری بندی بودن در زندانهای آمریکایی را داشتند و سرزمین سوریه بستر ظهور داعش بوده و با بکر البغدادی یک وقت اینا همکار بودند. فکر و تیوری و اندیشه و تفکر داعش برای احیای خلافت اسلامی در سوریه بر مبنای یک سلسله اصول اسلامی وجود داره و حتی در منابع دینی کسایی که طرفدار اقامه خلافت اسلامی هستند در احادیث به منابع اشاره میکنند که گویا خلافت بار دیگری از اینجا ظهور میکنه و بر مبنای اونها اینا تصمیم میگیرن. ایالات متحده آمریکا از همین رهگذر بستری وجودی داعش در این منطقه نگران هست که تا داعش ظهور نکنه به این نیروها خب باز اراده برای اقامه خلافت اسلامی و دایه اون را نداشته باشن، چون در کنار اسرائیل هست نگران هم. و سوی دیگر امروز لحظاتی پیش که من با شما وصل شدم، تلویزیون الجزیره گزارش داد که خبرگزاری اسرائیل اعلام کرده که مرکز تحقیقاتی سلاح‌های بیولوژیکی و بالیستیکی نظام سابق اسد را در دمشق مورد حملات هواپیمای اسرائیلی قرار گرفته و اونها پذیرفتن. همه اینها وضعیت‌هایی هست که ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زنه تا بستر ظهوری برای داعش در سوریه فراهم بشه.
مننه بدخش صاحب. دانش صاحب، یو دو تیکی یو پختنه که یو دا چی د ایران او روسیه په سر په څیر قوي متحدین چې د بشار الاسد د حکومت محافظین ګڼل کېدل تر ډیره ولی ونه شکړه چې دا ځلی ورسره کومکو کې چې حکومت سقوطونه کې او دویم دا آیا تاسو دغه اوسنې د ازادۍ لخر په نامو باندې چې د سوری قدرت لاس کې نیول دی یا د اقل د اسد حکومت ډنګ کړی دی دا د عرب د سپرینګ یا د عرب پاتونونو سلسله غنی او کدا یو مذهبي شورش دی چې غوختل دلته یو بل نظام راشي
آشنا صاحب ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې د بشار الاسد پر سر باندې په اوچته سطح باندې د پوتین او ترامپ پرمنځ کې معاملې سوي د امریکا د حکومت او روسانو ترمنځ نو په دې خاطر سره روسان مطلقاً د دې قضیې څخه شاته ولاړه او د بشار الاسد حمایت ونه کوي بخت ایرانیان پوسو چې روسان په دې معاملې کې عقب نشینی کې ایران د ډېر شدید شکست احساس کوي او ایران په هیڅ عنوان باندې دا توان نه درلود چې په تنهایی سره بغیر د روسانو څخه د بشار الاسد حکومت وساتي دوی ډیره هڅه وکړي او بشار الاسد هم تر ډیره وخت پورې چې د دمشق څخه نه وتی او د پاتو هم تر اخرین لحظه پورې دغه مجلس چې په قطر کې جریان درلود چې عراقچی او افیدان او سرګیلاروف په دې مجلس کې و ایرانیان او بشار الاسد اطمینان ورکوي چې دمشق به دوی ته دوی به دمشق ته نه داخليږي او دمشق په مسالمت تامیز ډول باندې یو انتقالي حکومت ته بر تسلیمیږي چې پاغه انتقالي حکومت کې به بشار الاسد رول ولري ولی دا غځای څخه چې معادله داسې ډیزاین شوی و چې دغه ډیزاین په دیو چې بشار الاسد به د سانې نه حذف کیږي او د بشار الاسد کابینه او د بشار الاسد اعضای به د آینده حکومت کې نقش ولري دا یو بخش بس دوم دا و چې هغه بهار عرب په نامه باندې چې اپاتونونه چې په یو وخت کې شروع و او دا حافظ اسد په وخت کې چې دغه حرکتونه د حافظ اسد پر ضد باندې و اولینه جبهه خوستاش په یاد شي جبهه النصره د قطر په لمسون باندې او د قطر په حمایت باندې جوړ شو بل خبره چې زه غواړم واضح وایم چې په آینده کې به هم دا سوال وشي چې ابو محمد جولان د بوکا د پانتون فارغ دی کته چې د بوکا ته زندان وای هغه ته زه یو پانتون وایم هغه پانتون کې چې ابو بکر بغدادي او ایوب المصري او خپل ابو جولان او ډیر نور کسان په هغه زندان کې و دا د هغه زندان زی ګل سوې سړې دی او دا به د هیڅ عنوان باندې د دې ابر قدرتو د نافرمانی سبب به ونه ګرځي د ټول سیستم د اداري او سیستمي کاری مطلقاً د غربیانو په کنټرول کې به وسی
یعنی تاسو دا ډله اصلا یو نیابتي ډله ګڼئ
نو زه مطلقاً دا یو نیابتي ډله ده دا ډیزاین سوی ډله ده دا په تربیه سوی ډله ده دا چې مثلا دوی صدر اعظم مسعود زاید انتقال کړي او کدا مثلا واقعاً د بشار الاسد د حکومت د ډنګیدو اصلي کسان و چې دوی خپل په زور باندې په مبارزه باندې دا پیروزی لاسته راوړي او دوی بداش یو قتل عام کړي و چې په دنیا کې به ساره نه وای ولیدا عیناً لکه د افغانستان کې د طالبانو پروژه و چې جمهوریت عملاً ورته په تسلیم باندې ورکسو او جمهوریت مخکې د مخکې نه ډیزاین شوی و چې په څه شکل باید تسلیم شي د سوری بشار الاسد او د اشرف غنی رول تقریبا مشابه دغه یو رول و د اشرف غنی ټول کابینه خبر و چې حکومت سکوت کی اما اشرف غنی فکر کوي چې مقاومت کوي د ټول کابینه خبر و چې د بشار الاسد پر سر باندې معامله شوی د متاسفانه چې دی بی خبر و دی د ایرانیانو غلط اطلاعات پر اساس باندې دی وغولې دی تر اخره پوری په دمشق پاتې سو چې ته اوس هم سرنوشت معلوم نه دی چې آیا واقعا دی
وبشتل سو پر فضا
کې
کوي
نا معلومه
ځای تتللی مننه دانش صاحب مونږ یو لنډه وقفه بشي له ځانه واخلو بیا به بیرته خپل مننه سره بحث دوام ورکوم مونږ سره اوسې
انګریزي د هغه لپاره انګریزي د هغه لپاره انګریزي د ټول لپاره
This is New York City
د انګریزي ژبه د امریکای لاجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغه څخه پیل شي
Watch and listen.
Hi. How are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه ته ټول لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
به برنامه روکلاس باز هم خوش آمدین. کسایی که با ما پیوستین باز هم شما رو میگم خوش آمدین. موضوع برنامه ما سقوط سوریه و تاثیرات از اون بر منطقه است که دو مهمان خوب داریم که باز هم پرسش بعدی ما از آقای بدخش است که آقای بدخش، به نظر شما تحلیلی که شنیدیم تا حال با شما و آقای دانش، آیا سوریه قربانی معاملات سیاسی در منطقه شد؟
بدون شک موقعیت یا منطوری که عرض کردم و آقای دانش هم صحبت هایی داشتن، اما مطبوعات دنیا و جریان هایی که در دنیا تیر میشه، جنگ هایی که صورت گرفته و همیش لحظه جریان داره و یک نوع خودبندی های سیاسی بر سر جایگاه که تمرکز قدرت های مثل چین و حالا روسیه و آمریکا که طبعا هست، بدون شک جغرافیای سوریه مثل افغانستان به یک جغرافیای جنگ و به یک جغرافیایی که بعد از سقوط رژیم اسد و همچنان برگشتن به قدرت نیروهای افراطی سنی که حالا وقتی ما ارهاب یا دهشت افغانی میگیم، چی در کانسپت شیعیش باشه و چی هم در کانسپت سنیش، هر دو رخ یک سکه هستن که وحشت، ضرور افراط تفری و تقدسگرایی به خودشان باورها و معتقداتشان هست و استفاده ابزاری از توده های ناآگاه و احساساتی با همون رویکردهای مذهبی هست. ببینید این لحظه در سوریه کردها هستن، لازقیه هنوز در اختیار بقایای رژیم اسد قرار داره و اونجا روسها، پایگاه روسها هسته و همچنان دو جریان دیگر اسلامی هستن و کردها که از گذشته های بسیار دور دارن، اینها همه که وابسته به آمریکا هستن. کردها بدون شک جغرافیای سوریه در یک جنگ نیابتی همین نیروهای حالا شیعه هم بعدهای جریان هایی را شاید شکل بتن غیر مستقیم باز توسط ایرانی ها تمویل شوند و جنگ های خانمانسوز و مهلک و کشنده آینده سوریه را رقم میزنه که فکر نمی کنم یا حکومتی بتانه در اونجا شکل بگیره که حداقل امنیت را تامین بکنه و وحدت یک پارچگی سرزمین سوریه را تامین بکنه. امکان نداره برای اینکه هم ایران در کشورهای منطقه، هم ترک ها و هم کشورهای حوزه خلیج که از به قدرت رسیدن اگر قرار باشه که اینها تحکیم حاکمیت بکنن، از دو جریان هیئت تحریر شام که سلفی مشرب هست و جریان دیگری که متفکر از آبشارهای فکری اخوان المسلمین هست، بدون شک کشورهای عربی در کل که هنوز هیچ نوع اظهار نظری خوشبینانه یا غیر خوشبینانه مبنی بر سقوط حاکمیت رژیم اسد ندارن، سوریه را به یک باطلاق از بدبختی و معضل و بحران کلان تبدیل میکنه که قربانی مردم سوریه میشوند و جنگ فکر نمیکنم که در این کشور پروکش بکنه.
بله مننه بدخش صاحب. دانش صاحب، ستاسو په نظر دا د سوریه وروستي تحولات، یعنی اوس خو یو نوې حالت راغله، معلومه نه ده څه ډول حکومت به تشکیلیږي، اما په نږدې سیمه باندې به اغیزې څه وي؟ خاصتاً یو موضوع تاسو مخکې دا ډله چې اوس حاکمه کیږي په ترکیه باندې یا حاکمه ده، تاسو د افغانستان د طالبانو سره پرتله کړل او د پخوانی جمهور رئیس د تک سره ډیره مقایسه کړه، او په زړه پورې ده چې یو ساعت مخکې د طالبانو حکومت د دغه ازادۍ لخکر چې په ترکیه کې واکمن شوی په اصطلاح حکومت یې نیولی ده، دوی ته یو ډول مبارکي ورکړې ده، یعنی یو ډول هماهنګي او همغږي او په اصطلاح یو پیوستون د هم نظرتوب په کې څرګندې دا ارتباط څه ده، او په سیمه به نورې اغیزې څه که په دې اړه تشریح راکړي؟
آشنا صاحب، دا بنسټپالو ګروپونه چې فعلا په د دنیا د ابر قدرتو په لمسون باندې و قدرت رسیږي، په شمول د دغه تحریر الشام او طالبان، دا په آینده کې به ډیر قوي در د سر وسی و دنیا ته، به خصوص د دې مفکوري او د دغه افکارو څخه به نور ملکونه الهام به واخلي. آشنا صاحب، تاسو خبر یاست چې د تحریر الشام ډیر نیرو به په په دې کې تاجکان و د تاجکستان ازبکستانیان و قرغیزستانیان و قزاقستانیان و او حتی ایغورونه د چین د دې سره په دغه تشکیلاتو کې د ډیر غټ غټ مشران په دې حالات کې و نو دا ملکونه هیڅ عنوان باندې په آینده کې د دغه سي حالاتو څخه به متاثر وسی او دغه سي حرکتونه اسلامیستی توندره و حرکتو څخه به د نور مملکتونه هم الهام باخي او دغه سي حرکتونه به شروع کیږي دا حرکتونه په ظاهر کې پریبند دي یعنی مثلا دوی شریعت غواړي دوی مثلا تاسو د ابو محمد جولان خبري واورید چې زما حکومت به په نوم اسلامي نه وسی زه بدلته شریعي نظام به پیاده کوم او په ظاهر کې دا سي معلومیږي چې دا واقعا یو اسلامي نظام دی اما په باطن کې دا د غرب روزل شوی نیروګان دي چې په قدرت باندې رسیږي او هغه پالیسیانه دلته پیاده کوي
نو تاسو په نظر غرب څه ضرورت لري چې دا ډول ډلې پیاوړي کې او وخت یې ورسي ګټه په کې څه ده
ګوره دا په دې خاطر سره چې دغه سی یو ارزان نیرو او دغه سی یو ارزان مفکوره او ایدئولوژي به د هیچا په لاس باندې کې نه وزي زه فکر کوم چې د غد لپاره د نیابتي ډیر قوي نیرو په آینده کې جوړیږي کدا په افغانستان کې د فعلاً چلويغ زره مدرسې دوی جوړی چې شل زره مدرسې په دې کې جهادي دي د دنیا په هر ګوټ کې چې نور دغه سي حرکتونه شروع کیږي دغه به مزد عسكر به الټر لیګل کیږي او دغه ملکو ته امریکا په اهداف په نیابتي جنگو کې بداوی شرکت کوي اځل قیاس دغه سي مفکوره په سوریه کې هم اکی مکیږي دلته به یو شریعي نظام برازي ائتلافي نظام به جوړیږي خدای ائتلافي نظام به شریعي نظام به وسی دا به مفکوره ډیر توندره و اسلامي نظام به وسی دا ابو محمد جولان به یو بل ملاهیبت الله ځنی جوړیږي د دې چا افکار او د دې فرمانونه به بیا هم دغه سي شکل به یو څو ډیر خلک و دې ته لبی کوي او ډیر خلک د دې څخه هر کله کې ولی په آینده کې دا چې یو توندراو نیرو ده او دا خپل دا شخص ډیر توندراو دی نو زما په نظر باندې د دغه سي ایدئولوژي یاندې د اخوانی ایدئولوژي یا د دغه سي استوندراو اسلامستانو څخه غرب ډیر ښه استفاده کوي سي او دا د دوی ډیر ښه نیابتي نیرو کېدای شي او تاسو ته خو بالکل جواته ده چې د روسانو په مقابل کې تر دغه وسه پوری د دغه سي افکار او نیرو څخه استفاده کیږي او دا مطلقاً د دبر قدرتو اهداف و تامینوی د بشار الاسد پر ضد باندې بشار الاسد حکومت رنګول امریکا باید بیرته د پینټاګون په اهدافو باندې نیرو را وړي او دلته باید څومره امریکایان قربانی شي وای چې د بشار الاسد لمنځ څخه وړي وای ولی د یوه واشنگتن ڈی سی کې ناسي حالت برنامه ډیزاین کی دلته بشار الاسد سقوط کی نو تر دغه بهتر نیرو ارزان نیرو چې ټول مصارف ته وګوري 45 میلیون ډالر د سوریه د حکومت د رنګیدو مصرف نه دی شوی او دا که امریکایان راغلي او په سلهاو میلیون ډالر بدته د دې مصرف کېدلای او دا بیا مجوز بین‌المللي اخستان او دا بیا د ملل متحد په حمایت او په پښتیبانی باندې راتک څومره لابیګری ودی ته په کار ولې پټیر آسان ډول سره بشار الاسد لمنځ څخه یو یو نیابتي قوت راغلی دی
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې فکر نه کوئ چې دا د سوریه د خلکو خپل تقاضا و چې باید د بشار الاسد حکومت نور نه نظر دی خبرو شو ویډوګانو کې چې من ګورو ولس ډیر خوشاله ښکاری
ما درته وویل چې د بشار الاسد د دیکتاتور حکومت څخه خلک په تنګ باندې راغلی او خو خلک غوښتل چې دغه سي یو تحول باید راشي چې هغه تحول سره کم راځي منتاته د اصلا طبیعت انسانانو دا دی چې اکثرا بدلون طلب دي غواړي چې نو وخت راشي ولې چې سمره څنګه کیږي دا سمره بیا په آینده کې ډیر مهمه ده چایا دوی د باران څخه د ناویل اند کې نسله چې واقعا یو بهار یو سرلی
ته او امدام پختنه بل او چې بدخ سیب نظر په واخلو خو اوس یو لنډه وقفه به فکر کوم واخلو به برا شو باقی پختنه به مطرح کو تاسو
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بله و بیام خراک لست منگا ده سپین خبری رو کراس خبرونه که نن ده سوریه پا تازه تحولاتو بانه غگیگو چه علتا ده بشار الاسد حکومت رنگ شوه ده او خبرونو که ول شوه دی چه بشار الاسد پا خپل حیوات نواتله خو معلوم نده چه چرت تله منگ سر دو ملمانه دی خاغل زیا بدخش او همداشن محمد هاشم دانش سب منگ سر ملمانه دی و نظریاتی اخلو.
بله تشکر. پرسش بعدی با سر متوجه آقای بدخش. آقای بدخش، به نظر شما کشورهای جهان خواهان رایل سیاسی و جلوگیری از تشدید جنگ در سوریه شدند. به نظر فکر میکنن که ترکیه که یکی از مخالفین رژیم اسد بود چی نقش در سقوط سوریه داشت؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم که ترک ها نقش بسیار عمده و برازنده را بازی کردن. از یک سو ترک ها از تعداد مهاجرین سوریه که در ترکیه بودند به تنگ آمده بودند و جریان و نظام و حزب حاکم در ترکیه همیشه تحت سوای مردم ترکیه و احزاب مخالف ترکیه زیر فشار قرار داشت تا از این بحران مهاجرت سوریه ها خودش را رها بکنند. و بدون شک از سوی دیگر ترک ها بسیار جنجال کلانی با نیروهای جدایی طلب کرد دارند و یک مقدار همین لحظه رهبر آزادی بخش کردهای ترکیه در زندان حکومت ترکیه به سر میبره و از سوی دیگر خب اردوغان هم تلاش میکنه تا در مسائل منطقه‌ای به عنوان یک کشوری دارای تأثیر و نفوذ باقی بمانه و اونجا منافع کلان ترک ها داره. به همین خاطر هست که آقای ابو محمد جولانی القائدی افراطی را ما به زمانی که صحبت هایش را میشنویم، آقای ابو محمد جولانی 5 سال قبل یا 10 سال قبل نیست، ما از زبان یک آدمی صحبت میکنه که حالا میخواد قدرت به مردم انتقال پیدا بکنه، حالا میخواد که گروه های مختلفی سوری در قدرت نقش داشته باشن، مار و جان و ناموس اونها محفوظ باشه، هم از مسیحیان. حتما شما مصاحبهش را در CNN شنیدین. این ابو محمد جولانی را کی از اون بستر افراطی القاعده‌ای که انتحار میکنه، آدم میکشه، ضبط میکنه، میایه به اینجا که حق ایزیدی ها را بپذیره، حق مسیحی ها را بپذیره، حق ارمنی ها را در سوریه بپذیره و بسیار با صراحت مثلا بگه که قدرت را گرفته، رژیم استبدادی 50 ساله خانواده اسد را واژگون کرده ولی هنوز هم خودش به دمشق نرسیده، اعلان میکنه که قدرت در اختیار صدر اعظم هست، نهادها تحت اداره نخست وزیر اسبق امور را به پیش میبرن تا تسلیمی قدرت به صورت مسالمت آمیز. همه این چیزها را به آقای ابو محمد جولانی این ترک ها بودن که این را به اینجا آوردن با اون جبهه دیگری اسلامی که هم فکر و نزدیک هم باورهای ترکیه است و سالهای متمادی ترک ها اونها را تمویل کردن، تجهیز کردن و سلاح برشان دادن، امکانات برشان دادن، نیروهایشان را نگاه کردن، زخمی هایشان را تداوی کردن، اونجا بیمارستان ها ایجاد کردن. همه اینها نقش ترکیه هست در ایجاد هماهنگی بین دو جریان کلان سنی که بیشتر نقش در سقوط و سرنگونی رژیم اسد داشتن.
بله تشکر. پرسش بعدی موقع متوجه آقای دانش است. آقای دانش، به نظر شما چی شباهتی را بین رفتار جولان و طالبان میبینین که فکر میکنین این ممکن مثل طالبان شاید باعث شود که گروه هایی که ابراش همکاری داشت با همونا قدرتمند شدن یا برشان زمینه فراهم شد سوریه؟
خانم جیلانوری، اینمی رهبرای تندرو اسلامیست ها مانند ربات های ساخته کمپیوتریست مربوط به ایست که چی پرگرامی در وجودی از اینا انستایل میشه. اگر پرگرام تندرو اسلامی مثل طالبا انستایل سلم رایبت الله باید به وجود میه، زنا را هم بند میکنه، تعلیم را هم بند میکنه و چی. اگر یک پرگرام دموکراتیک را انستایلیزن شن کردن باید محمد ابو محمد جولان میشه که باز صدر اعظم را تعال زنده میمانن و تمام سکتوری که بازارهای انسانی از اینا را کشت، وزارت دفاع و داخله کلگی زنده میمانه و باز اینا که هیچ عقیده‌ای به انتخابات ندارن و ای از جمله رفقای بسیار نزدیک یمن زواهری تروریستن که اینا به خلافت و اینا معتقد است با دموکرات میشه، به انتخابات اعتقاد پیدا میکنه، با حکومت برآمده از رای مردم میخوان. بنابراین تا هنوز دقیق نیست که غربیا در وجودی از اینا کدام پروگرام را اینستال کرده.
بله و دانش صاحب مننه. زما هم یو پوښتنه دا ده چې بدخش صاحب کولی شي تاسم په نظر را تاول راکئ، بیا به دانش صاحب خپله تبصره وکړي. یو دا چې د سوریې په قضیه کې دا د تیرو جنګونو په جریان کې چې موږ مخکې ذکر کړ چې تقریبا دیارلس کاله کورنۍ جګړې په نامه باندې مشهوره وه او د اسد د حکومت په ضد باندې دوی جنګېدل، ډیر مهم لوی نړیوال قدرتونه او محلي قدرتونه پکې شامل وو، مثلا ترکیه او ایران هم شامل وو په دې د سوریې په قضیو کې، او په لویه کې بیا لکه روسیا او برېټانیا امریکا دویم الته یو ډول د حالت درلودو. اوس د دغه تحول سره مستقیم تاثیرات به په سیمه کې خاصتا په ایران باندې څه ډول یعنی فضا براشي په ایران باندې به څه ډول تاثیر وکړي؟ بدخش صاحب که تاسو اول خپل نظر راکئ لنډ شه.
ګوریش ناصب، ایران هر شی خپل لاس نه د سوریې په دې تحول کې لاس ورکړی دی. تر ټولو لوی شکست چې دلته خورولی دی ایران ولایت فقی رژیم خورولی دی، ځکه چې د سوریې د نظام د بشار الاسد د نظام ګړنګېدو پر اساس سونه ضربه چې اسد لاس ورکړی دی قدرت نه خورولی دی، همدومره ایران خورولی دی. ځکه چې ما مخکې ویلو چې دغه د سوریه خاوري چې دی دا یو ترانسپورټي لارې وو د حزب الله ته، کې ایران او ایرانی نظام سپاهي پاسداران انقلاب د عراق او سوریه خاوري په استفادې سره حزب الله ته امکانات تجهیزات او پیسې لګو. اوس چې حکومت رنګیدلې د نظام اثر نشته، اوس فکر کې سنیان او هغه سنیان پکې حاکم شوي دي چې دوی د ایران د رهبر د اکسور سره د ایرانی سفارت کې کوم سپکاوی چې دوی کړی دي تاسو به لیدلی زما خیال په تاسو په تلویزیونو کې. دوی هغه سنیان دي چې شیعاګان ته مسلمان نه وایي، چې مسلمان نه وایي بیا د ایران هر شی د سوریه کې لاس نه ورکړي دي. تر ټولو لوی شکست چې خوړلې دي په سوریه په دغه ځمکه کې د رژیم د اسد د رنګیدو سره ایران خوړلې دي او دومره روسان.
او بل یو بل یاداشتم اوس مې پام شو دی ته ستاسو به جریان کې استې چې کله د سوریې مخ کې چې د اسد د حکومت په ضد جګړې روانه وي، د ایران د خوانه ځنې ډلې لکه د فاطمیون او زینبیون په نامه باندې ډلې الته جنگیدل، او ایران حکومت ویل چې دا د زنو مذهبي یا دینی مقدساتو د ساتنې د پاره لته دي. او خبرونو کې دام راغل چې اکثریت افغانان چې د شیعه فقه پیروانو په همدغه دوه ډلو کې الته د دغه مقدساتو ته جنگیدل. اوس ستاسو په نظر باندې د سوریه په تحول سره د دغه نیابتي ډلو یا ملیشه ډلو سرنوشت به څنګه کیږي؟
دغه ملیشه ډلو چې ایران او زغل دي او مخکې د فاطمیون یا زینبیون په نوم چې دوی سوریه ته راغلې او په خای په جګړو کې دي خکل وو، زما په اند دا اوس د درې ورځې مخکې دوی راتلو د ایران خوري عراق ته. خو په عراق کې کومه بیانیه چې محمد الجولانی عراقي حکومت کوي او مقتدا صدر دیو خط شیعه دله مشر شي کنه ډیر اهمیت لري په عراق کې، دوی خبرګونونه خودل شي باید عراقي حکومت خپل اراضي او زموږ له لارې اجازه ورنکړي چې تاسو ایرانی دله نیابتي هغه دله سوریه ته دنه اوسي. ځکه چې په دې خاطر اوس دغه کوم نیابتي کسان چې د ایران له خوا د زینبیون په نوم دي یا که د فاطمیون په نوم یا صفای انقلاب یا هم هشت شعبي څوک شي دي، اوس عراقي حکومت هم د کوم پاسون چې د سوریې حکومت پر خلاف سوی دي او دوی رژیم اوس سرنګون کړی دي، عراقي نظام هم ویر لري چې د پخوا په خاطر د صدام حسین د نظام د بقایا او د سنی قبایلو په بیا د عراق د حکومت مخالفت کې ونه دریږي. په دې اساس عراقي حکومت د ایرانیانو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې باید خپل نیابتي ډلې عراق نه وباسي او بیرته به ایران ته، او کېدای شي ځینې کسان چې د مذهبي شیانو کې دومره باورمن نه دي چې زینبیون یا فاطمیون راشی او سوریه کی جګړه او جګړه وکړي ځکه افغانان بیچارهګان دي چې کورونه لري یتیمان دي بیچارهګان دي د ایران کې د مشکل شاقه کارونه کوي دوی ته د مذهب په اساس دوکه ورکول او لیګل په جګړو کې د ډیر نامرکی کار کوي چې ایرانیان کړی دي دوی ته بیا بس په دغه ایران کې اوسه شهر ورکي بس خپل ژوند
پوښم جیلا جان اجازه ده د دانش سب یو تبصره واخلم دانش سب غختل ما غختل ستاسې نظرم په دیړه واخلم چې د سوری د اوسنۍ تحولات په ایران باندې به خاصه څنڅ ډول اغیز ولري او دا غو دوه ډالو چې ویل کېدل پکې اکثر ځنې افغانان پکې الته دي لکه فاطمین او زینبین دا غوي برخلیک به څکی کې دین ورسته
آشنا صاحب د سوری په پروګرام په ډیزاینولو کې اکثره ملکونه شامل و روسان هم پکې شامل دي انګلیسان هم پکې شامل دي عراق هم شامل دي قطر امریکا ټول شامل دي یو ملک چې په دې ډیزاین کې شامل نه وو او د دوی څخه نظر نه واخیسته سوې هغه ایرانیان و او ایران په سخت دغه حالاتو څخه وځپل سي یعنی تقریبا لکه څنګه چې بدخت وو اله د ایران خپل ترانزیت لار دغه یا بتو ګروپو د اکمال د پاره د لاس څخه ورکړه نور نه دوی ازبولا اکمال وای سي نه به دوی لاس رسی و حماس ته پیدا کی و دا مسایلین د ایران یو منځوي څو بل خبره داده چې هغه اطلاعات چې ما زلرم او د ډیر افغانان چالت بیچارهګان بازه د فامیلو سره ایرانیانو انتقال کړي و الته په دغه ګروپو کې نن دولتي منصبونه الته ور کړو د فاطمین او زینبیون ترینوان لادي متاسفانه چې ایرانیانو یو ډیره غټه جفا وکړه دا وی پر میدان باندې حالت پریشي او د دوی سرنوشت نامعلومه ده تاسو ته معلومه ده چې دمشق د ایران سره ډیر لیری پروت او د دوی انتقالات دوی قطن په نظر کې نه دل دل راشپش پرواز چې دوی د دمشق څخه کړی دي اکثرا خپل سرکردګان یستل دي د سفارت او هغه کسان چې د ایران ایرانیانو او د پوچته ساته عدالته برابرۍ کې کار کول هغه کسان دوی وسوي دل چې وی باسي دا عادي افغانان بیچارهګان الته پات دي نو دا به د ابو محمد جولان په دغه کې پات اوسي چې د دوی سره سره کم برخورد کی آیا دای به قتل عام کی دای به زندانی کی او یا دای به هم د بشر الاسد د حکومت د عفو پر اساس باندې به دای به هم عفو سی که بنسي دقیق د دې اطلاعات تر اوسه پر وجود نه لري اما از ما اطلاع ده چې دې افغانان الته سرګردانه او خپل د فامیلو او اولادو سره پات دي او د دغه نیابتي جنگ قربانی متاسفانه زمونږ افغانان پر اساس د فقر او بیچارهګي او مصیبت سره لکه څنګه چې بدخ سبو ولته هیڅ عقیده مذهبي وجود نه لري رول نه لري چې دا وي د عقیدې د پر راغلي و چې دلته د بشر الاسد پر دفاع باندې و چې دا فقط فقر اقتصادي دي چې زمونږ افغانان چوبي سخت هر نیابتي جګړو چوبي سختي
بله تشکر آقای دانش. آقای بدخش، پرسش بعدی من باز هم در مورد حضور قوای آمریکایی در منطقه و خصوص در سوریه است که به اساس گزارش‌ها گفته میشه که حدود 900 سرباز یا نظامی آمریکایی در سوریه هنوز هم هستند. تاثیر تحولات سوریه به حضور نیروهای آمریکایی چطور ازیاب میکنن؟ آیا ممکن ایالات متحده تصمیم بگیره که این قوا را از سوریه بکشه بیرون؟
خب من فکر میکنم که آقای ترامپ اگر به قدرت برگرده و یا هم احتمال این میره که شورشی های مسلح واقعا اگر برای آزادی سرزمینشان از حاکمیت استبدادی اسد جنگیده باشن همون بحث اعتقادی مطرح باشه و در برابر رزمندگان یا جنگجویانشان زیر سوال نروند بدون شک با پایگاه امریکایی هشدار میتن تا خاک سوریه را ترک بکنه و به همون شکل باید به کشور روسیه هم شاید هشدار بدن تا نیروهایش را از لازقیه بیرون بکنه که فکر نمی کنم که نه روسا به هی گفتن بودن نه هم امریکایی ها جز ای که به تعبیر آنچه که آقای دانش عنوان کردن به باعث پنهانی پشت صحنه دور از انظار رسانه ها و مردم و جریان ها و رسانه ها باشه.
مننه بدخش سب کورودان منګلکه یو وقفه بوسته واخلو یو پختنه ملنډ لرلک تخنیک امکاران زم اجازه را کی دانش سب وختل می ستاس سره بحث ته دوام ورکم پم دی اړوند باندې یو دا چې د سوریې په دې جنگ کې په دې ټول جریان کې خصوصا په دې تیرو دوه ورځو کې یعنی د جمعې ماخام نه تر دغه یک شنبه په محلي وخت تر ماسپخین نه وخته پورې څو مختلف خبرې مطرح شولې. مثلا یو خبرونه دا راغلل چې د اسد په حکومت کې په خپل د اردو او پاوز او جنرالانو ترمن ډېر اختلافات او تر ډیره پورې دا اصلا د داخل نه سقوط ورکړل شوی، نه دا چې د بیرون نه دغه ورغلي قواو ورته سقوط ورکړي. دا ستاسو په نظر باندې څومره دغه دی، څومره یعنی واقعیت لري دا ډول؟
اشنا صاحب ما کاستا متوجه پاول کې مې دا بحث وکړي چې دا بشار الاسد حکومت اصلا داخلی سقوط وکړي، بشار الاسد حکومت خارجي سقوط نه و. یعنی دا ګروپ دومره توانمندي نه درلوده، که دا ګروپ دومره توانمندي درلوده په دا څو کال کې دی بشار الاسد ته یا د امریکا حکومت ته دی منتظر نه پاتې کېدل، دوی جنگ کوي، د بشار الاسد حکومت یې سقوط ورکوي. د دیو په زرهاو کسان د بشار الاسد په زندانو کې و، او دلته بشار الاسد په زندانو کې القاعده دی، داعش دی، ډېر توندره و رهبران هلته بندیان و چې ډېر شخصي کنجه سوي دي چې یو نگراني دا ده چې دغه زندانیان چې لکیږي د دیو داوی په بچنګس آیا دایو به دغه ډیزاین سوي پروګرام د ابو محمد جولان سره په یو لین کې ولار شي، کبه دایو به بیا ابو محمد جولان تکفیر وکي او دی ته تکفیری وای او دا پرولسوي انسان وبني او د دې په مقابل کې به نور حرکتونه شروع کړي. دا یو حرکت ولې ما نظر دا دی چې بالکل زدر سره موافق یم چې بشار الاسد چې په مسکو کې وو په هغه شپه باندې د سدې پوچې د خپل ګارد محافظتي د ریاست جمهوریت په جریان کې وو چې دا ټول رانیولسوي کسان دي او د چې ساتل سوی و ژوندې پات سو تر دغه تحولات پورې ډیر ایرانیان په دیو کې نقش درلود او ایران دی وساتي او ایران ورته وویل چې بیا ته د مشک تراسه دا یو سلامیزه تحول کیږي، موږ به فشار واچو چې د مشک سقوط ونه کی او ته په آینده حکومت کې کسا په یاد اوسې په دغه ورځو کې اردن او مصر د دغه خواهش وکړي چې تا ته کوزي موږ حکومت ته بي تا ته جوړو په خارج کې او تا ته نقش درکو. اوس هم د عربي ملکونو وایي چې د موږ په کول ونه کړ کده کړی وای د ته مو یو نقش ورکوي په آینده حکومت کې متاسفانه. اما بشار الاسد پر دې ملکو باندې اعتماد نه درلود او دا ملکونه امریکا ته ډیر نږدې دغه کوله، د دا فکر کوي که زه دوی دا ملکو ته پناهنده سم لاړ سم احتمال د دې دې چې ما محکمه کې په نوم د جنایتکاري جنگي او په دا محکمه څخه دې ډیر ډارې دي. نو په دا خاطر باندې د دې ډیر اعتماد چې د محکمه څخه به بچ یا ایران او یا روسیه ده.
تشکر آقای دانش. روسیه د اعلامیه که وزارت خارجه منتشر کردن گفته که بشار الاسد بعد از صحبت با جناح های درگیر تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت و بعدا به یک جای نامعلوم رفته، به این معنی که یعنی روسیه هم یعنی تا حد از حمایت روسیه دست کشیده بود. نظر شما در این مورد چی است؟
بله، روسیه مطلقا رسمی به بشار الاسد و حکومتش اعلام کرد که ما چون در اوکراین درگیر هستیم در حد نیستیم که ما بتانیم حکومت شما را حفظ بکنیم. حتی همون نیروی واگنر روس ها هم که بودن اینا هیچ نوع واکنش را نشان دادن. اگر این نیروها باید به دمشق انتقال می شد، در اقل کمربندهای امنیتی دمشق را باید روس ها می گرفتن و اجازه دخول نمی دادن. این معلومدار قضیه بود که روسا در جریان هستن، خاک اوکراین را تبادله شده. امو که زلنسکی دعوت کرد به فرانسه آمد، امرای کامرون و ترامپ ملاقات کرد، اونجا قضیه از قبل دیزاین شده است که اونجا باید اوکراین خاکش داده شود، در اوکراین باید یک نقطه حائل ساخته شود، در اونجا نیروهای حافظ صلح باید بره، اوکراین باید تا 20 سال دیگه عضو ناتو نشود، جنگ در اوکراین به نفع روسا خاتمه پیدا کنه و جنگ در سوریه به نفع امریکایا خاتمه پیدا کنن. ای به دیزاین شده پلانای هست که توسط گروپای نیابتی خود مثل ابو محمد جولان و یا امارات طالبان اینا به اهداف خود اینا میرسن.
مننه دانش صاحب. زه بدخ صاحب یو لند پختنه تاسو نکوم او که مختصر جواب را کی زکه دو دقیقه وخت لرو یا څه کم بیا به موږ وقفه پکې اخلو او یو راپورم به لرو. یو دا چې په سوریه کې ډیره ادا دا و چې حتی کیمیاوی وسلې موجود دي د جمهور رئیس اسد په وخت کې او یا د اقل د ډلیز وژنه وسلې الته ډیره موجود دي. ستاسو په نظر دا راپورونه څومره دقیق دي او که چیرته موجودی اوس په دغه نو ډالو کې چې تاسو یې نیابتي بولئ د دوی په وخت کې څومره دا به د عام ولس یا د نورو خلکو لپاره مسؤلیت ضمانت ورکړل شي چې دا وسلې به نه کاریږي؟
اشخاص پخانه د رژیم د اسد رژیم په سوریه کې متهم وو، د صدام حسین رژیم کې ځکه متهم وو، یا قذافی، د درې حاکمان او درې حکومتونه په عربي نړۍ کې قذافی، حافظ الاسد او صدام حسین د تورن وو د بلودو د کیمیایي وسلو. اوس نن چې اسرائیل په دمشق کې په کوم مرکزی تحقیقات کې دوی بمبارونه کړی، بمبارمانی کړی، د خپل اعلان کړی چې دلته د پخوانی نظام بیولوژیکی او بالستیکی اسلحه پاتې دي، او دلته مرکز تحقیقات و دوی دریږي چې دغه د افراطي دری لاسته چې د کیمیاوي وسلې راشي نو دوی د بیا دنیا کې تباهي راوړي. دا بالکل متهم هو او دا شیان پکې وو، و بالکل د واقعیت لري دوی وو خپل چې اصلاح کیمیاوي او بیولوژیکی وسلې دوی.
تشکر، تشکر، تشکر از مهمان ما. حالا توجه کنیم به آخرین تحولات سوریه که در گزارش که همکارم فوزیه احسان آماده کرده است با هم مشاهده میکنیم.
دولت سوریه بامداد یکشنبه سقوط کرد و شورشیان با یک حمله برق‌آسا کنترل پایتخت دمشق را به دست گرفتند و جمعیتی را به خیابان‌ها فرستادند تا پایان سلطه 50 ساله خانواده اسد را جشن بگیرند. قبل از این تلویزیون دولتی با نشر ویدیویی که گروهی از مردان در آن دیده می شود گفته است بشار اسد شکست خورده و همه زندانیان آزاد شدند. مردی که بیانیه را می خواند گفت که گروه مخالف موسوم به اتاق عملیات برای فتح دمشق از تمام مبارزان شورشی و شهروندان خواسته است تا از نهادهای دولت آزاد سوریه محافظت کنند. این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس یکی از نهادهای ناظر بر جنگ مخالفان سوریه گفت اسد کشور را ترک کرده و پیش از ورود شورشیان به دمشق به جای نامعلوم فرار کرده است. اکثر مردم شهر از سقوط حکومت اسد با این سرعت تعجب کردند.
اصلا نمیتوانم خوشحالیم را بیان کنم. من خیلی خوشحالم، اما تا زمانی که پسرم را بیرون از زندان نبینم و بدانم کجاست این شادی کامل نمیشود. 2 ساعت است که دنبالش هستم. 13 سال است که زندانی است.
اسد پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، آواره شدن نیمی از جمعیت 23 میلیونی و جذب چندین قدرت خارجی شد، قدرت کشور را از دست داد. از سوی دیگر در مرز لبنان و سوریه تعداد زیادی از خانواده ها صبح یک شنبه در حال بازگشت به سوریه بودند و ده ها موتر برای ورود صف بسته بودند. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه و یکی از ناظران جنگ مخالفان رژیم سوریه گفت که اسد بامداد یکشنبه از دمشق پرواز کرد و آنجا را ترک کرد. طبق یک خبر دیگر، مردم خشمگین سوریه صبح روز یکشنبه به سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در این جریان معترضان پوسترهای حسن نصرالله، رهبر حزب الله، و قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی را که بر دیوار سفارت نصب شده بود، پاره کردند و دفاتر ساختمان سفارت نیز تخریب شد. سرعت این رویدادها منطقه را تکان داده است. لبنان اعلام کرد که در حال بستن تمام مرزهای زمینی خود با سوریه است و جز مرزی که بیروت را با دمشق وصل می کند. اردن همچنین یک گذرگاه مرزی خود را با سوریه بسته است.
درنو لیدونکو، تاسو د سوریې په دغه وروستۍ تحولات او انکشافات باره کې راپورونه واوریدل. زموږ د ملمنو نظریات هم واوریدل چې ښاغلی ضیا بدخش او هاشم دانش صاحب موږ سره اوس دپاره دا پروګرام موږ پای ته رسوو. د سپینې خبرې اروکرا سپارونه او نورې خپرونې اوس دستي پیلېږي. هیله ده چې ټول واورئ، ویګورئ، درسره دوستانو سره هم شریک کړئ.
بله، ټول وخت خوش میخرم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال.
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو